درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته چې زه عصمت ساروانی د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم هرکلی کوم. په دې ساعت کې ولایت په ولایت خبرونه لرو او د کونړ والی مو میلمه دی. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ځربل جل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ته اعلان کړي. ایران د جنوبي کوریا یو کښتۍ له درې میاشتو وروسته خوشی کړه او دوه روسیا او یو امریکایي ستور مزلي په پام کې لري نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ځربل جل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مانی وای اندی جین ساکی دا خبره د اپریل پر 8 په واشنگټن کې خبري اعلان ته وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه زه څه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلې چې د میتر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کړ دی. د ضرب الاجل په خوانی ادارې تکلی
د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب الاجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې دینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د شوزو له بشپړې او ماسر وندې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان د رغونې نشونه وي. د امریکا شر دفتر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړې ده. په کابل کې د امریکا ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د شوزو لا زیات ګډون غوښتی چې له دې مخکې د افغانستان د سولې په مذاکراتي ټیم او د مسکو په غونډو کې شوزو ته په لږه ونډه نیوې کې سوي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر 30 ډیر وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 205 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته پاستول سوی پیغام کې ویل چې د عملیات په ارغنداب، جړی او شاول کوټ ولسوالیو په اړوند سیمو کې سوی دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډیر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلې علوی وای په دغو سیمو کې 50 بیلابیل ډولونه ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې وای د روغتیا نړیوال سازمان له دې کبل اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي. د بیان له مخې همدارس د کورونا وایروس ته نوې بڼه لکبل چې موارد په افغانستان کې موندل شوی دي هم اندېښنه شوه. ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له درې میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کښتۍ او کپتان یې خوشی سوی دي. د بیړۍ 12 عمله پخوا خوشی سوی و. ایران دا تیل وړونکې کښتۍ د جنوري په 4 په هورمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کښتۍ د چاپیریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 9 میلیارد ډالرو کنګل کنګل کېدو په خبرګون کړی وو. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیانونه ولیدل او اکثره پیسې ورکنګل سوې. د امریکا تر بندیزونو مخکې جنوبي کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی وو. او دوه روسی او یو امریکایی ستورمزلی په پام کې لري نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. د روسیې فضایي اداره روسکاسموس تمه لري اوس اولیګ نوویتسی او پیوتر دوبروف به د ناسا له یو ستورمزلی مارک تی وان دی سره نن د ماپښین یوه بجه او 23 دقیقې د قزاقستان د بایکونور له فضایي مرکز څخه مزل پیل کړي. دوی به په 3 ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپاني ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به یې د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د سایوز دغه سفینه چې نن فضا ته ځي د لومړني روسي ستورمزلی د درناوي په پار یوري ګاګارین نومول شوی ده. د خبرونو پای
ولایات په ولایات
یو ور بیا مو ولایت په ولایت خبرونه ته زه اسمه څاروان هر کله کوم. نن مو دا خبرونه کونړ ته ځانګړی ده. کونړ د نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او د غرس خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز اسرآباد شهر دی. د کونړ ولایت په سلو کې شپږ اتیا خاوره غرونو نیولې او یوازې په سلو کې 12 نسبتا هواره ده، خو اکثره غرونه یې هم په ونو پوښلې دي. د کونړ مسین چې ویل کېږي د برېښنا د تولید خورا لوړ ظرفیت لري په دې ولایت کې بهیشي. په روانه خپرونه کې د کونړ علی محمد اقبال سعید زموش ملمد چې ورته هر کله وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم څه به ورسته د ټلیفون شمیرې لنوم چې استودیو ته ټلیفون وکي او زموش له درانه ملمه د کونړ والی محمد اقبال سعید څخه پښتني وکي. البته د کونړ په ارتباط والی صاحب در کلی پترس کې ک لومړی زموش اوریدونکو ته وایس په دې ورسته ورزو کې مو له کونړ خبر درلود چې په دې ولایت کې هیڅ شونځای بند نه دی او د دولت وسلوال مخالفت هم د شوانځي او مخ نه نیسي. آیا د جنو د زده کړو مخ هم نه نیسي؟
خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وایم. د کونړ د معرف پر اړه به څه وایم چې الحمدلله د کونړ معرف ټول خونځي چې د خپل کوښښ لاندې راولي هغه د جنو خونځي دي او کاره د نارینه و خوځې دي ټول فعال دي. د شنه اسمان لاندې هم دي ولې درس او هغه په کې جریان لري تدریس.
یعنی د نجونو مو په ځانګړي ډول ونویل په ځینو ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان الوکانو ته اجازه ورکوي چې تر 12مه درس ووایي، خو نجونو ته بیا اجازه نه ورکوي. اکثره تر دریم یا شپږم ټولګي پورې درس وایي. پکې په ښوونځیو کې بیا د دوی ښوونځي بندوي.
نه د نجونو پر اړه باید ووایو خوشبختانه چې په کونړ کې تقریبا 40% نجونې هغه ته لاسرسی لري مکاتبو ته، او هېڅ داسې پېښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې چې د نجونو د تعلیم سره د کونړ خلکو مخالفت ښودلی وي. هم د نجونو ښوونځي فعال دي او هم د نارینه وو ښوونځي.
بله، دا هم د کونړ یو امتیاز دی چې له ډېرو نورو ولایتونو سره لري. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بندونو پر پروژو د کار خبرونه خبريږي یا په بشپړي دودي. کونړ هم د برښنا د تولید ډیر ظرفیت لري. پر کونړ سین د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم پرمختګ شوی دی، کوم پلان شته یا کار پر روان دی؟ مهرباني.
او د کونړ د بندونو پر اړه باید وایو چې یو پروژه د مناګي په نوم باندې چې تقریبا 2.1 میگاوات د برق د تولید ظرفیت لري، نو هغه خو مونږ وسه هغه د ټیسټ مرحله ده او کله نږدې وخت کې هغه افتتاح کوو او ګټه اخیستنه ته سپارو. او همدارنګه درې نور بندونه هم په دې کال کې په پلان کې دي چې 2 میگاواټ او 3 میگاواټ برق به تولیدوي د هغه د کار چارې په ان شاء الله پیل.
د مناګي د بند تقریبا کښتباونه کوم شپږ میاشتې مخکې هم پام دی ولایت په ولایت خبرونه کې یادونه وشوه او ویل شول چې دا بند تکمیل دی، یوازې یو وړه پرزه یې ورکه ده، هغه پرزه له جرمني راغوښتل شوې ده، کېدای شي په یوه اونۍ یا دوو اونیو کې راورسېږي. نور دا بند تکمیل دی او تولید به پیل کړي د برېښنا. دا ولې دومره ډېر وځنډېدو؟
او هغه یوه پرزه چې وه، هغه پرزه خو بیا شرکت والا راوغوښتله، بیا د دې د ټیسټ مرحله پاتې وه چې مونږ په کونړ کې دومره شبکه نه لرو چې مونږ ټول فشار پې وارد کړو یا ټول لوټ پې واچوو. نو بیا د هغې لپاره مونږ یو ګرمۍ راوغوښتلې او د کابل د برېښنا د ریاست همکارۍ باندې یو 2 میګاواټ ترانسفارمر هم راغی. نو اوس مونږ د ښار شبکه د مناګي سره وصل کړې ده چې مونږ په ښار کې دومره ظرفیت نه لرو چې مونږ 2 میګاواټ یا 3 میګاواټ مصرف په ښاري شبکه باندې واچوو. او بعضې ولسوالۍ دي چې هغه یو د وټپور ولسوالۍ ده او یو د مانوګي ولسوالۍ ده چې هغې ته هم مونږ غواړو چې دا شبکه هغه کو ورکو ورته برق ورته ورکو. نو اوس مونږ وصل کړی ده، ان شاء الله د مناګي د برېښنا د بند ستونزه حل شوې ده. اوس صرف هغه رسمي افتتاحیه پاتې ده، دغه را روانه هفته کې به د دې د ټیسټ مراحل خلاص شي او رسمي شکل به
بله. د کونړ ځینې خلک وایي چې د ګرمۍ موسم پر روانېدو دی، پر نږدې کېدو دی، نو هیله ده چې برېښنا تر هغه وخت پورې ورسیږي. نو تاسو ورته وعده ورکولی شئ؟
نو د اسداباد ښار خو موږ عملا وصل کړی ده د منګي د برېښنا سره، دا اوس خلک ترې استفاده کوي.
درست، ډیره زیاته مننه. بل مسله د کونړ په ارتباط دا ده چې په سر کې مو وویل چې د دې ولایت تقریبا په سلو کې 12 خاوره نسبتا اواره ده، نور ټول کونړ غرونو پوښلی دی، او د دې ولایت نفوس هم زیات دی او اکثر هغه مهاجر کونړیان چې اکثرا په ډیرو باجوړ کې اوسېدل ډېر ځلې موږ ته ویلي دي چې خپل ولایت ته په دې خاطر نشي ستنېدلی چې د سرپناه لپاره ځای نشته او حکومت ورته ځای نه ورکوي. د هغوی به څه چاره کېږي بالاخره؟
تاسو خپل په خبرو کې یاد کړل چې د کونړ خو تقریبا 6% دا غرونو په خلک دا چې 12% اوار راځي لري. نو موږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې بعض شاهي لرو، اندر سرکارونو په ولسوالۍ کې چې موږ کولای شو چې هلته شارکونه ایجاد کړو. صرف یو تخنیکی مسله دا ده چې هغه ولسوالۍ چې دي دا باید اول شاروالۍ ورته ایجاد کړو تر څو د هغه مربوطه شاروالۍ له طریقه انکشاف وکړي. نو اوس د دې هغه کاغذي مراحل چې دي هغه د اداري امور پر رسیدلې دي چې صرف د اقتصاد عالي شورا هغه تصویب کړي. موږ شپږ ولسوالۍ شاروالیانو پیشنهاد کړي دي، نو چې دغه مشکل حل شو نو موږ د متصل د شهیدانو شهرک، د معلولینو شهرک او همدارنګه د ستنېدونکو لپاره بعضي ساحې موږ په نښه کړي دي چې هلته ورته شارکونه ایجاد کړو.
بله، په کونړ کې د نجارۍ په نوم فابریکه جوړه ده، خو د خلکو یو شکایت داده چې د فابریکې په نوم له درو څخه لرګي راوړل کیږي، دلته د پروسس په ځای وای روغ رمټ جلال آباد ته یا کابل او نورو ځایونو ته انتقال شي، چې دا هم یو ډول قاچاق دی. او زمنن دا هم ویل کیږي چې په لری پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په غرنیو لارو په کچرو د ننګرهار درې نور ته وړل کیږي. د دې د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟
اول خدای دې فابریکې پر اړیکه باید وایي چې دا تقریبا 4 کال کېږي چې د فابریکې ته د عالی شورا عالی اقتصادي لخوا ورته جواز ورکړل شوی ده، او دوی باید دغه لرګي چې وهل شوي لرګي دي دا باید پروسس کړي او د دې نه پاخه مواد جوړ کړي او هغه په داخل د افغانستان کې استفاده وشي. منګم زه چې نو راغلم نو منګم اولویت ورکړ چې د دې ټول قانوني اسناد او دا وګورو او دوی باید هغه تعهد چې کړی دی هغه د خپل تعهد مطابق دوی باید خپل کار مخې ته دي. نو اوس هم موږ ورسره په جریان کې یو، موږ ورتهویلي چې تاسو به ماشینري راوړئ، تاسو به دلته یوازې اشهدار یو دروازې به نه جوړوئ او نه به کټونه جوړوئ، بلکې بعضې زینتي شیان چې خلک یې په کورو کې د تجمل لپاره استعمالوي هغه هم باید تاسو جوړ کړئ. نو دوی وعده هم کړې ده چې دغه مسایل هم غواړو. بل مهمه خبره پکې دا ده چې د کونړ نجارانو ته به د کار زمینه برابروي. نو دوی تعهد کړی وو چې په اول قدم کې به موږ 1500 نجارانو ته د کار زمینه برابرو او بالاخره ته به په درې مرحلو کې انکشاف ورکوو، دا کاریګر به 2000 ته رسوو. نو هغه لرګی چې وهل شوی ده هغه د پخواني والي صاحب په وخت کې هم د هغې یو ارقام اخیستل شوي دي چې هغه لرګی چې د خلکو والی د خلکو کیفیت یې بندې دي هغه تقریبا 3000 متره مقابل لرګی ده چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې پروت ده. نو دې فابریکې ته چې راانتقالېږي د هماغه لرګي له جملې نه راانتقالېږي او د خامو موادو په نوم باندې موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د کونړ نه انتقال شي. ولې یو شی چې د هغې یادونه باید وکړو، هغه بعضې لارې دي چې هلته موږ لاسرسی نه لرو، هلته د کچرو په ذریعه باندې کاچا اکبر د دې لرګي نه استفاده کوي او دا ننګرهار ته وځي او د ننګرهار نه بیا د افغانستان نورو ساحو ته وړي. نو په هغې رابطه موږ هغه د ننګرهار د والي صاحب سره موږ مجالس کړي دي چې څنګه کولی شو چې د دې مخه ونیسو. همدارنګه د لرګي د قطع مخه مهمه خبره دا ده چې اوس خو دغه تغییر د اقلیم چې ده دا خو یو جهاني معضله ده. نو د تغییر د اقلیم په رابطه باید موږ ځنګلونه ایجاد کړو، نه دا چې ځنګلونه له منځه یوسو. نو هم د آگاهۍ برنامې موږ د وزارت زراعت د ریاست په چوکاټ کې او همدارنګه معارف ته موږ وظیفه ورکړې ده او خپله د قومي مشرانو له طریقه چې دوی په محلي کچا باندې لکه په خوا چې د ناغو سیستم وو د جریمو سیستم وو چې دا په خپلو منطقو کې دا ولګوي چې تر څو د ځنګل د قطع مخه ونیول شي. خوشبختانه په بعض ساحو کې موږ په دې رابطه کامیاب شوي یو، بعضې ساحو کې دا د ناغو سیستم دا ورو ورو عملي کېږي او بعضې ساحو بعضې ولسوالیو کې دا د ځنګل د قطع مخه هم تر یو حده پورې نیول شوې ده او دا موږ چې تاکید هم کوو چې ډیر هغه ته اجازه نه ورکوو او ډیر جدي تعقیب وو. یعنی هر وخت موږ هر څوک وغواړي چې په غیر قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې لرګي انتقال کړي دا په هیڅ صورت د کونړ په ساحه کې دوی په دې خپل لازم کې نشي کامیابېدلی.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ شمېل مده. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمېرې اعلانو او تم ده چې اوریدونکو په ځانګړي ډول د کونړ اوسیدونکو به ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل به له خپل والی سره شریک کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ټلیفون شمیرې د 0999235340 بل شمیره د 0972255 بیا ویم 0992235340 او بیا هم 0972255. که انټرنیټ لرئ زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاٹ ازادي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
سلام او احترامات تاسو ته او تاسو درن ملماته جناب والی صاحب ته وړاندې کوم. د کونړ ولایت نازد خبرې کوم صاحب.
مهرباني کوئ صاحب،
پوښتنه مې دا وه د جناب والی صاحب نه چې دوی مخکې وویل چې دغه فابریکه جوړه شوې وه او هغه همدغسې زموږ د وزارت لاندې کار ترسره کړي او لرګي نه قاچاق کېږي. نو زموږ قومان دي په جلال آباد کې اوسېږي او د هغې یو دن نفر واده او موږ تختې خواب واخیست، داغه د واده لپاره موږ انتقال اجازه موږ څنګه راکوله. اخر دې خبره ته موږ مجبور شو چې اوس ځاړه کالي او نور سامانونه هم سوزکی کې واچول او هغه په هغه طریقه باندې تیر کو چې موږ کوچ کوو. نو دغه مشکل والی صاحب موږ غوښتنه کوو چې دغه بارکه متوجه شي او موږ سره همکاري وکړي.
درست مننه. کورودان بل اوریدون کله رو تاسو هم ځان راو پیژنه. آزادی رادیو
سلام علیکم.
و علیکم
السلام. تاسو درنو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. اوس د فارز په ننګرهار کې مزم د والی صاحب نه دا پوښتنه کوم چې تاسو کومه فابریکا یاد کړه او تاسو د نظارت لاندې ده. اوس هم دلته زموږ په گاونډ کې یو سړی دی کور جوړی د شپږ لک افغانو په قیمت باندې دا لرګی قاچاق په توګه باندې راوړو. تاسو مخه نیولې ده نو دا لرګی ولې د کنړ نه قاچاق کېږي او دا ځنګلونه ټول تباه او برباد شو؟
کوم ځای ته قاچاق شوی دی؟
د کنړ نه قاچاق شوی دی. دلته مثلا چې اوس دلته زموږ عملاً موږ لیدلی په خپلو سترګو باندې چې خلک نجارانې ولراوست او کار یې په وکړو.
درست. نو تاسو فکر کوئ چې باید اصلا هیڅ لرګي له کنړ نه بل ځای ته انتقال نشي؟ او دا خو فکر کوم چې د پراخه پیمانه د لرګو انتقال او قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
پراخه پیمانه باندې مثلا چې یو غټه مزده ته د لرګو نه رابارې نو دا پراخه پیمانه ده.
صحیح. ډېره مننه. خیر چې خبره مو واضح کړه. بل اوریدونکی لرو ځان راوپیژنه. آزادي راډیو
السلام علیکم. سبھی اسمنان مزاری نو
مہربانی کوئی صاحب
اسمنان والے سے صدا سوال ہے کہ یہ سیلنگ کا پورا راستہ سرا دو نور اس خط پر ہے کہ پاکستانی جو کو نہیں نے کڑن کنال پر دین سیم بنی نے نے سے اردن تارے دی خواتہ دی رات کے دے دور میں کس نہ نہ ہم دی خواتہ او دین سیم نے دا وستان سیم کو ذکر دی دی بارے کی والے سے تو ہے دا خبر یعنی صحیح دی کہ غلطی دی.
صحیح. یو بل اوریدونکی هم اورو بیا به ورشو والی صاحب ته چې ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
صاحب زمونږ کڅوړه وګړي دي د دې سیم په غاړه مو پراته او هغه مر برق جوړو سفر مونږ نه دي دي کولې څنګه ښکاله دي نو چې مونږ نه دی به مونږ څه وکړو؟ یو داسې زره سره تاک به ولې نه جوړیږي؟ بل څنګه دا د شګل په لاله کې مکتبونه ته ځي کوي زی دلته هیڅ څنګه نشته؟ د سیمن پیج ځای کې نشته. او پنځم شپږم پورې لاړ شي د نارینه معلمان د خزینه معلمان نشته. د بیت خلک سبق وایي چې تر اوباسي تاسې هغه مکتب لاړ شي. بله هغه دا ده چې د دې نارنګ د پاسه د اډوال کې دې ځای کې دا ځنګل والا کېږي پریمانه دغه دوه قامونه دوران اوسې وایي او بې دې غب کې کار شروع دی. دغه ته پوسه یې مخنیوی کړی کو نه دی
مننه. لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل. وسم د کنړ والی ښاغلی محمد اقبال سعید ته نوبت ورکو. والی صاحب د اوریدونکو خبرې به نه تکراروم. کومه خبره یې راو بیا به در پیاد کوم. مهرباني.
او یو خو دا د اخستنه باید وشو چې هغه پاخه مواد چې هغه ننګرهار ته انتقالیږي یو ډبل بیډ یا یو شادا یا یو دروازه هغه پاخه مواد دی هغه خو په قاچاق کې نه راځي او په داخله د افغانستان کې په قوانینو کې موږ د سیسنل لرو چې یو څوک یو شادا راوړي چې خپل کور کې لګي او باید موږ سل فیصد په هغه باندې بندیز ولګي. دوه موضوع دا چې اوس موږ د کوم لرګي چې وحل شوی دا دا اوس په دولتي املاکو کې د عملیاتي اداره چې ده د ریاست جمهوری په چوکاټ کې اوس موږ کدي درلامان قصر وګورو د کنړ لرګي په کې استعمال شوی کدي پغمان قصر وګورو که خپل په ریاست جمهوری کې یا وزارت دفاع کې یا هغه پروژې چې موږ دلته تطبیقو لکه پونتون لیلی شولا لکه شفخانه شولا لکه مساجد دي په دې کې موږ مجبور مکلف شي دغه لرګي چې په یو ځای کې خو خو باید دې نه استفاده وشي او په هغه کې استعمال شي. د موږ مهم کار دا ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ځنګل د قطع مخه نور ونیسو. د اصل اولویت دا ده او د دې لپاره موږ خپل اقدامات په هر وخت کې کوو. دا څو وخت مخکې هم موږ د سکیری لرله موږ لرګي ونیول ګمرنګ ته وسپارل. همدارنګه موږ د کنړ د لارې په مسیر باندې شپږ ورځې چې پنټونه اچولي دي او کوشش کوو چې د خام لرګي په نوم باندې هیڅ هم لار نشي. دوه موضوع د کارخانه ده. کارخانه د شورای عالی اقتصادي لخوا په داخل کې افغانستان کې ورته دي اجازه ورکول شوې ده چې تاسو کولای شئ چې دلته دغه لرګي چې ده خام لرګي د دې دروازه جوړه کړئ. دینه کړکې جوړ کړي د دین ربټبل بل جوړ کړي په کابل ته انتقال کړي ننګرهار ته انتقال کړي یو بل ولایت ته انتقال کړي چې خلک دې په داخل کې استفاده وکړي هغه ته خو موږ اوس یو څوک محصول ورکړي د کارخانه څخه خدا خو محصول ورکړي او د محصول په مقابل کې د اجازه ورکړي د هیئت ورته تنشوه ده او د هیئت په حضور کې دوی د هغه انتقالي یعنی دوی سره موږ د هغه محاسبه کوو نو فرق باید وشي د قانوني کار او د غیر قانوني کار او یو څه چې موږ هغه موږ هم پیدا وشو مثلا د غره او د کچر لارې لږه قاچاقي د هغه مخه هم باید موږ ونیسو ولې بعض وساني حالات او وساني شرایط هغه کې موږ اوس لاسرسي نه لرو او دوی د دې زوف نه استفاده کوي چې دغه د کچر لارې په درې نور باندې انتقالي نو په هغه باندې موږ کوشش وکړو مخکې هم یو ورته دغه لرګي باندې د امنیتي اداراتو لخوا یو عملیات هم ترسره شوی تقریبا 200 جوړې لرګي ورته سوځول او څه یې تیراوس را وړ څه یې کونړ ګمرک ته وسپاره نو دا د موږ اقدامات دي چې موږ یې کوو او موږ فشار راوړو په دې خلکو باندې او دغه لرګي چې وهل شوی ده د دې لپاره یو قانوني هغه پیدا کړو کنه ترڅو د کونړ خلک هم متضرر نشي ځکه په دې باندې پیسې باندې کړي دا وهل شوی لرګي باندې او د دې لپاره حکومت مجبور مکلف چې یو قانوني لار ورته پیدا کړي د هغه پرابېته باید وایي د برق د کونړ د برق پرابېته باید وایي چې اوس خو موږ پر روان خیال کې یو درې واړه ډیمونه په نظر کې نیولې دي او یو خو هغه د سورخاق هغه د برق د تولید ظرفیت ډیر لري هغه امکانات او ضرورت لري او څه ضرورت لري نو که د افغانستان حکومت ته خدای واسه ورکي او امکانات پیدا کړي نو طبیعي خبره ده لکه څنګه چې کمال خان باندې جوړ شو خو یو ورځ به موږ د دې هم شاهدان د سرتاق باندې باید موږ ولرو
بله بل موضوع دی پاکستانی ځواکونو لوري چې د دوی په وینا وای اسخن سیمه د ډیورن کرښه دی خواته تیر کړی دی دا مسله څنګه ده
نه دا د ډیورن کرښه اول خو موږ د ډیورن په کرښه باندې خدا خو د ملت پورې تعلق لري او ملي مسله ده او تر اوسه د افغانستان ملت حتی دا جبري کرښه خو نه مني ولې د دې کرښه نه د کونړ په ساحه کې داسې چې په واضح هغه موږ ولرو چې دوی تخلف کوي ځکه یو وخت موږ د چغې ډېرې شولې د خلکو اعتراضات زیات شول بیا موږ یو هغه راوغوښته هغه کشفي تیاري له تاریخ هم دا عکاسي شوله او موږ خپل حیات هم ولېږه نو موږ هېچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې یو ولېږه هم دې خواته راشي او هغه به مساوي کې نو که یو متر دی خو راځي موږ خور سر بیخي دا منونه ځکه دا د افغانستان د ملت او د خلکو پورې تعلق لري ولې ترغه چې موږ دل ته یو موږ د خپل سرحد او د غره هر څه دفاع کوو ساتنه هم کې موږ د فرضي کرښه چې دی د یو قوم په سینه باندې تیر شوی دا اخو هم پښتانه او دی خو هم پښتانه نو دا بیا ملي مسائل دي نو که وخت راغی دا به ساتغه مسلات
که بیرته د ځنګلونو مسلې تر وګرځو د ځنګلونو په اړه کې خبره ده هغه خلک چې ځنګلونه وهي بیرته هم ونیګدي او که ځنګلونه هغه سیمه سپیریږي یعنی هم دا غرونه ذاتی د تل لپاره لوونو به برخې کیږي
نه دا منګ خو تیر کال کې تقریبا د اویازو په خوا وشا کی منګ د چارمغز ونی یې شوی او سکال هم یو اشار یا ته ملونه ونه موږ په کونړ کې نیال کړلې بعض ساحې چې دا ځنګلي ساحې چې دي مثلا په غازی آباد کې یا په ناړۍ کې چې په ټول دي څلوي کالو کې دا ځنګلونه وهل شوی وو او دا د دې لپاره وهل شوی وو چې دا بل منځ وي سي ولې خوشبختانه اوس نور ونه هم راشنی شوی دی او بیرته د هغه د نامو د روس په حالت کې دي خو د موږ زیات تاکید په دې داده چې ونه په قطعي صورت د ملي سرمایې دي او دا باید ونه وهل شي او په دې رابطه د ولسونو سره د اګاهۍ لارې باید موږ کار وکړو خلک قانع کړو چې صحیح ده دا تا په سرسیم کې به یا د تا د هغه لاندې به وي ونه ملي سرمایه ده او دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده نو د دې حفاظت صرف تاسو کې اوس باندې رابطه مون کوشش هم کوو د محیط زیست د ادارې سره چې هغه مون سره وعده کړی چې د کونړ ځنګلي باز صحیح چې دا په ملي پارک راولو تر څو هغه وایي چې د ملي پارک مون کلاس راځي هغه د ځنګل سره مون تنه شي راتل او هغه د ځنګل د قطع خو مقطعي وایي دي دا خلک په کوم وخت لپاره ورته خوشاله شي ولې یو ونه څومره وخت رسیږي کلونه په وخت اخلي نو اوس موږ کوشش کوو چې کونړم باز ساحه چې دي د ملي پارک راولو تر څو خلک لاړ شي د سیاحت رشد باید رامنځته شي او د ټوریزم ته باید موږ زمینه برابر کړو چې د نورستان چې په پروسه کال د ملي پارک په نوم باندې ونومول شو صرف په لوی اختر کې درې ورځو کې 3000 نفر لاړو د افغانستان د مختلفو ساحونو نو موږ کونړ کې هم کولای شو چې دغه زمينه برابر کړو او امیدوار یو چې الله دې امن راولي چې د کونړ د طبيعي مناظرو نه هم د افغانستان خلک او هم د دنیا خلک لیدنه وکړي او وګوري.
بله ډیره زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورزو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ د کونړ په ارتباط پوښتنه لري نظر لري د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ ملمره مهرباني کوي له رادیو لطفاً لری شئ لطفاً له رادیو لری شئ یا رادیو ټیټه کې او بیا خبري وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو ته جناب والی صاحب ته ارمان صافی هم د کونړ نه.
مهرباني ارمان صافی.
قربان مشم د والی صاحب له پښتنه ده چې پاکستان پر لپسې په کونړ تو غندي راتلوي د دې جواب ولی جناب والی صاحب نو ورکې لس دا څه خبر ده هغه چې یو دانه را غورځي تو غندای باید دې جواب درته ورکې امنیتی ځواکونو تر څو د اجازه نه دا کړي والی صاحب په دغه سره نه واچي ډیره مهرباني بمري.
صحیح بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راوښنه آزادی راکې.
هلو
مهرباني.
سلام علیکم. سلام علیکم.
کور دی ودان مهرباني خبري وکړه.
سلام علیکم.
خبري
محمد عاصم خبرې کوم د کونړ نړۍ ورسوالۍ نه زما پښتن والی سره د شهیدانو لپاره بيته د شهیدانو لپاره په نور ولایتونو کې نمرې ورته او په کونړ کې تر اوسه پورې ونه هم د شهید لپاره نه ورکړې چې په دې باندې موږ ته اطمینان راشي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم خبري وکړئ آزادی رادیو. مهرباني.
سلام علیکم شهروان صاحب.
وعلیکم السلام.
یو سلام والی صاحب ته یو سلام اوریدونکو ته پښتنه مې له والی صاحب نه دغه د فاروان صاحب چې دغه کونړ کې په توپونو ودی او دا نیرار ودی دغه په حق خو موږ د افغانستان له خوا نه هیڅ کوم هغه ونه دي د نم د ډیپلوماټي خبرې واورې دي چې پخې سي دا بند شي او دا بسته بسته کلي شارتي دي موږ خو نږدې نه معلومات لرو خلکو کورونه پریخي دي هغه ډیورن کرښې را مخ کېدل خو پرېدا دغه د دغه بندوبست خو ته او کله خو یو ادوال خو د موږ ډیر آزاد دي
څنګه
په ختمه ده.
مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلام نو نه کېله ساران زایتا ته درنګ دي محترم ملما ته سلام کوم عبد الخار وطن دوست سنگ پروانه.
مهرباني وطن دوست صاحب.
په پښتنه هم دا وا چې د والی صاحب نه د کونړ نه ډېر مهاجرین راغلي وو په کابل کې د سرپناه مخفل ولې دل چې په سرکو په سر پراته وای چې غم نه خور. آیا دوی د مهاجرینو په اړه کوم تصمیم نیولې دی کني دی ولې نیولې ځکه چې ډېر بیچارهګي په حالات کې ژوند کاوه. آیا دا ولې دار په پاکستان د لاس را مهاجر سي یو دوی په دې کې څه تصمیم نیسي او څه ویل لري دا پوښتنه مو.
مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم اخلو بیا به والی صاحب ځواب وایي. مهرباني. مهرباني صاحب. بله خپل موقعیت یو څه تغییر کوي کېدای شي اواز مو سم شي.
وسه شو.
مهرباني.
او والی صاحب محترم نه موږ دا غوښتنه ده چې فقط ناړې او د اسمار د سړک په اړه کې راته وږي او بل دا شهیدانو د زمکو
خبره
او بل دا نړۍ ورساره کې د جنگلات مبارک شه به دا غو چې وای جنگلات دومره وال شي به تاسو زیات وال شي.
درست مننه سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو اوس په والی صاحب شاغلای محمد اقبال سعید ته ورشو. مهرباني کوي لمړنه یاوریدون کای مو ارمان صاحب د یو بل اوریدون کې دواړو د توغندو خبره کوله. مهرباني.
هو بد وختانه چې یو وخت نا وخت د ډیورن دی فرضي کرخې د اخوانه د پاکستاني نظامیانو لخوا د سلطان ولسوالۍ د دانګام ولسوالۍ همدارنګه نړۍ خاص او سلطان او مرورې ولسوالۍ ته وخت نا وخته د توپ مرمۍ راوړي دې خواته. ولې موږ کوشش کوو چې هر کله چې دغسې پېښې رامنځته کېږي نو موږ مرکزي حکومت هم په جریان کې اچوو. او یو موضوع دا ده چې شاید د هغوی فکر دای چې یا د موږ احساسات معلوم او چې دوی عکس العمل په دې مقابل کې څه ده. موږ هغه ډیپلوماتیکي لار هم په کار باندې شو د وزارت خارجي له تاریخ هم چې کله دغه پیښې کېږي نو سفیر احضاریږي او هغه خپل اعتراض ورته په لیکلي شکل باندې ورکول کېږي چې دغسې تخطي شوې ده او دا د ښه ګاونډیتوب د اصل خلاف یو عمل ده. دوی د عمل بالمثل کله کله غوښتنه کوي. خو یو هغه چې دا د ډیورن د فرضي کرښې چې دوه ورونه یې سره په منځ باندې بیل کړي دي اوس که مونږ عمل بالمثل هم ځوابونو هغه خو هم دا پښتانه قومونه اوسېږي نو که هغه خلک په مونږ ظلم کوي نو مونږ آیا په خپلو خلکو ظلم وکړو که وینو؟ نو موږ کوشش کوو چې دغه د دغه دلیل په اساس باندې د ډیپلوماتیکي لارو نه مخې ته لاړ شو تر څو دا خلک په دې قانع کړو چې د افغانستان استقلالیت د افغانستان د ارضي تمامیت او دا هر څه باید ومني او د یو مملکت په شکل باندې دوی د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي. نو خو موږ کمزوري هم نه یو ولکه د دې هغه پیدا شي بیا مونږ افغانان یو سیت لرو چې بیا خو مونږ کله نیسته ژرنده ساتو خو له کبره خو بیا مز نه اخلو. نو که بیا مونږ خو پوره کړي نو بیا مونږ خو اوس نظام لرو اردو لرو قواوې لرو او داسې ځوانان په دې اردو په دې امنیتي قواوو کې دي چې هغه د خپل یو لس خاورې نه په میړانه دفاع کوي او بیا مونږ خپل د خاورې دفاع هم آماده یو.
ولی صاحب دا ویلی شي چې د شهیدانو موضوع باندې به خبري وکړي که په همدې ارتباط له دغو سیمو چې ډزې پېښوي دي د پاکستان لخوا یا ډزې کېږي له دغو سیمو څومره خلک بې ځایه شوي دي او هغوی اوس په څه حالت کې دي؟
نو د دې سیمو نه دغه هغه چې راځي دا خو درې دي. کونړ خو ټول درې درې ده او هر یو یو ولسوالي یو یو دره ده. نو د درې هغه خلک چې رابېزی کېږي خو هغه یا په مختلف شکل باندې او یا په دایمي شکل باندې رابېزی کېږي. نو هغوی هغه دقیق ارقام چې دي هغه د موږ د مجري نو د ریاست او هغه دفتر اداري چې دي هغه دقیق ارقام دي هغوی سره. ولې په خپل وخت خدا د موږ ولسونه دي د موږ خلک دي او د همدې ولسونو په مټ باندې دا نظام ساتل کېږي او موږ باید د دې نه د سر په بدل دفاع وکړو او هیڅ په یوازې دې چې دوی نور خلک ظلم کوي بې ځای کوي موږ باید دوی په خپل غې کې ونیسو او د خپل ولس نه په ځان باندې دفاع وکړو.
یعنې دا چې له دوی سره څمرشت شوي دي دا یو یو خبره ده او دا چې هغه خلک چې وژل شوي دي او دوی یادونه وکړه څو اوریدونکو د شهیدانو له ورثه سره څه ډول مرستې شوي دي او دوی د نومرو غوښتنه کوي دا به کله ورکول کېږي په دې هم خبرې وکړي. مهرباني.
نو د شهیدانو د ورثه په ارتباط باید ووایي چې یو خو هغه امتیازات دي هغه خو موږ په خپل وخت باندې دوی ته ورکوو هغه ماهانه ما چې دي یا شپږ میاشتې یو وارې ورکوو شپږ میاشتې بیا ورکوو ورته. مهمه مسله د دوی د سرپنا مسله ده او د سرپنا مشکل ده. خوشبختانه چې په دې وروستیو کې جناب رئیس جمهور او معاون صاحب اول په اوتر باندې کار وکړ چې د کابل مربوط د کوتل خیرخانی نه پاس دلته او ساحه او لزر نمبر یې پکې په نظر کې نیولې دي چې د افغانستان ټول شهیدان چې په دې خاور باندې خپل سرونه نظرانه کړی دي هغه ته یو نمبر ورکړي چې په هغه کې کونړم شامل ده د موږ نیم لیستونه غوښتي دي او د دې نه علاوه موږ هم کوشش کوو چې شهیدانو ته هلته نمبر ورکړو متباقي چې پاتې کیږي هغه په کونړ کې یو شارک په شکل باندې ورکول کیږي بل دغه ورور د ناړۍ د سرک پوښتنه وکړه د ناړۍ د غزې آباد د سرک په دې رابطه باید وو دغه سرک خوشبختانه چې دوه ورځې مخکې د دې سرک سروې خلاص شول او د فائدامي یو ټیم راغله او دا سرک تر دوه کلمو پورې سروې کړ او دا به کابل ته ځي او کوشش کوي ځکه د نورستان ولایت سره موږ وسلی ګو دي کم دې سعودي برګې مټال دی ولسوالۍ سره د دې فائدامي د وزارت په لویتون کې راځي ان شاء الله چې هغه سرک باندې هم کار شروع
bale sirtaq band pa barake ham ke malumat war ke
o de sirtaq de sirtaq te band pa barake da khur de Daud Khan se sal de azam o de rezi jahur shu de pa waqt ke de saha ke yo band pa nazar ke niwar shu de taqriban o nim so megawatt bar de tawli zarfiyat le ko da imkanat o zarurat le yo paiso te zarurat le no Afghanistan hukumat د دې هغه پیدا کی مالی امکانات ان شاء الله دی غیب موږ شاهد نو سیګو خدا پاز کارونه چې دي ده خو امکانات پر تعلق لري
bale او تاسو دې ناری او اسمار د سړک په اړه خبره وکړه چې سروې شوې ده د اسرابات او نورستان ترمنځ د سړک په اړه هم ویل کیږي چې ډیر خراب شوې ده ترمیم ته ضرورت لري
و نه دا سرک باید اساسی جوړ شي ترمیم کنه دا خدام دوه ولایت ځکه موږ د نورستان د مرکز سره وسلی وو نو اخوا د نورستان په حدوداتو کې پیکار شروع ده او شکل به ان شاء الله 100 کیلومتر سرک د کونړ په ساحه کې هم په اساسی شکل باندې جوړ شي او په تدریجي شکل سره دا 55 کیلومتر سرک تر چپې درې پورې نو 100 کیلومتر په دې کال کې ته کار شروع کوو په تدریجي شکل باندې ان شاء الله دا سره هم جوړو
اوس بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو ولایت په ولایت خبرونه ده کونړ ته څنګه ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید ستاسو پوښتنو ته جواب وای ک د ټلیفون شمیرې نه لري 0909023540 او یا هم 0908225550 زموږ د ټلیفون شمیرې دي مهرباني کوئ صاحب
وعلیکم
السلام مهرباني
نو نو د دې سروان څخه د کونړ وایي چې راګیګم
ښه صاحب مهرباني
دا والی سر چی ویل چې دا برخه ده د مونږ د اسرابات خار تم ورک
bale او دا یو
وایي دا اسرابات خار چې جون کې ما اوس څنګه اوس موږ برخه لري نو والی زم په احترامانه هیله کوم چې دا والی تاسو ویل چې برخه ده
بله بله سید والی صاحب جواب درکې خو ما هم یو څه تعجب وکړو خو خیر والی صاحب توضیح درکې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب دوی لکه چې خبري ونه کړې بلې وته به ورشو تاسو ځان راو پیژنئ آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه مهرباني کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب تاسو محترم والی صاحب ته سلام علیکم جعفری ټلیفون پدې کوم
مهرباني جعفری صاحب
زما د والی صاحب په لندو کې پښتنه ده چې په کونړ کې د مخدره او کښت کرل کیږي او کنه کرل کیږي او بیا کرل کیږي د دې په بدل کې د ولست سره کوم کوم مکړی یا نه کړی او متعدین په کونړ کې شته او کینه شته او دغه د پاره کوم یو شپخانه په اړه کړی دا او کینه د پاره کړی دا
صحیح منن بل اوردون خیر ورو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
وعلیکم السلام تاسو او دین سلام درته
مهرباني کوئ صاحب کور دی ودان
سمازه سچا سمازه نه کندز
خاصه مهرباني
ما دا پښتنه ده چې په کونړ کې پاکستاني کنداري داسې مخکې ډېره پورونه وه چې دغه چلېږي اوس چې نشته که کمې شوي دي سره کمې شو.
بله ښه، یو بل اوریدونکی یم، هیله ده چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي او نور اوریدونکي دوی ته اجازه ورکړي. مهرباني کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالنجیب غانی د کندهار د تمیون ولسوالۍ څخه دوالي تاسو مینه دغه پوښتنه ده چې د کونړ څو ولسوالۍ د څومره د حد طالبان په لاس کې د څومره د خپلواکۍ په لاس کې، او بل زه په بخښ کې فکر کوم چې دلته د کرنې دومره ځکه نه وي مالداري په بخښ کې د کوچان سره کوم مرستې کړې دي او کنه.
صحیح، مننه کور ودان. بل اوریدونکي لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام و احترام خدمت شما سروان سیب و تمام شنونده های رادیو آزاد تقدیم میکنم.
سلامت.
منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
مننه، سلامت هستی، مهربانی.
محترم، در از والی سیب دو سوال داشتم. یکی در قسمت امی موشک و راکت پنی پراگنی های کشور همسایه.
بله.
در ولایت نورستان دانگام که اکثرا مردم مهاجر شدن و فامیل خود عزیزای خود عزیز دادن، اینا چی پلان چی استراتژی؟
البته پدی خبری وشوه، دو درو نور آوریدون که هم پدی آره پشتانه در لوده و والی صاحب جواب ورکو او مفصل خبری وشوه که بله پشتانه لری.
یک حرف دیگه ای که همین مردمایی که مهاجر میشن، مردمایی که بی خانه میشن با کمک های جدی و عاجل ضرورت دارن، ای تنها وظیفه دولت نیست که ما همه چیز بر دولت واگذار کنیم، بگویم که دولت ما درست است ضعیف است، ناتوان است، نمیتونه همه از همه مشکلات بار بیاید. ما باید خود ما مردم هم سهم بگیرن، سهم شوند، یک برادر خدا، یک دوست خدا، یک همسایه خدا کمک کنن، هر چی که دارن خدا واس یتنه میشه ما همه چیز.
ډیره مننه. سلامت توسه کور ودان. وس بور شو والی صاحب سعید مهربانی وکي دی اوریدونکو خبري تاسو واوریدي. لمړنی اوریدونکو دی اسر آباد شر دی برښنا په برخه کې بل ډول نظر درلود. مهرباني.
او دا ورور زره په یګه ماته مخکې ما په دې باندې بحث وکړ. مونږ په داخل د اسعد آباد کې 300 کیلو واټ مونږ شبکه غلرو، اوس فعلی شبکه د مونږ چي ده. فکر د اسعد آباد دغه پخوانی د برق فابریکه چي ده، دا 300 کیلو واټ برق ته راکاو تولیداو. نو په ټول اسعد آباد کې خو ډیر کورونه اوسېږي، نو دا 300 کیلو واټ خو مونږ ټول اسعد آباد ته مونږ نشو ورکولې. نو اوس مونږ 300 کیلو واټ دغه شبکه چې اسعد آباد د زړې فابریکې سره وصلاو، اوس مونږ د نوې فابریکې سره وصل کړی ده 300 کیلو واټ. او دغه متبعثي فشار چې ده مونږ په او ګرمۍ باندې اچولې چې د ټیسټ وکړو. نو په دې لږ وخت کې په عام زمان مونږ باید د شبکه وغځو، یعنی دا 2.1 میگاواټ بار، نو 2.1 میگاواټ برخو په تدای خبره ده چې دا به اسعد آباد ټول ساحو ته ورکو. نو هغه ساحو کې چې اوس شبکه وصل ده، هغه یغې خلکو نو پتا شو پوښتنه وکړي چې برق راغله ده درته او کنه درغله. نو کېدای شي هغه خپل درته وایي چې برق وصل شوی ده، ځکه په خوا مونږ د غزاله فابریکه چې دا اوس وړو چې په دې باندې کار وکړو، د دې ظرفیت 200 کیلو واټ ته لوړ کړو. نو دا بیخی بندو دی او دو درې میاشو لپاره، او دا اسعد آباد او دغه دوه ولسوالۍ چې دي دا د برېښنا سره وصلوو. نو د ورور ته باید ووایو چې خیر حوصله وکړه، ځکه 300 کیلو واټ او برق چې دي دا خو په کم تعداد کې کورونو ته رسېږي، یا به د ده کور لري د شبکه اوس عملا منکار کوو، هم میټرې توضیح کوو او هم لینونه غځوو په صحیح سیستم باندې په صحیح شکل باندې. او دا تشویش د دا ورور نه کوي، انشاءالله په اسعد آباد کې به ټولو خلکو ته برق رسېږي. نه یوازې دا چې دا برق ده، یو بله خوشخبري باید ووایو چې مونږ بیا 80 میگاواټو په ظرفیت باندې مونږ انتقالي برېښنا هم کونړ ته را روانه ده، او عملی چارې چې دي د سبسټیشن هم په نږدې وخت کې شروع کیږي، او د پایو د انتقال چارې هم په نږدې وخت کې شروع کیږي. نو په کم وخت کې به انشاءالله د کونړ کې به د برق مشکل حل شي، هم په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې.
درست.
بل دغه ورور چې پښتنه وکړه د مخدره مواد او پرابېته خوشبختانه چې په کولار کې د کوکنارو کښت او دا نکېږي ولی هغه شته دي د مخدره مواد او استعمالونکي معتادین نو د هغوی لپاره موږ په پلان کې لرو چې 50 بستریزه شپخانه د چوکۍ په ولسوالۍ کې جوړه کړو چې د بودیجې په صنعت کې هم نیول شوې ده او عملی کارونه په انشاءالله شکل شو. د کالدارو په رابطه د ورور خبره وکړه خوشبختانه په کونړ کې دا سره د دې سرحدي ولایت هم ده ولې په ټول کونړ کې افغانۍ رواج ده او ټول راکړه ورکړه دا په افغانۍ سره ترسره کیږي او د کونړ خلک چې دي دا وطن دوسته خلک دي او د خپلې خاورې د خپلو خلکو سره د خپل د پولي ارزښت په نظر کې نیولو سره ټول راکړه په افغانۍ سره ترسره کیږي. بل کوم پښتنه کپاتې چې دا غي جواب
بله بل پښتنه د داوه چې وای څومره سیمه یا ساحه یا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي او د کوچانو په اړه هم ویل وای تاسو ول چې زمکه نشته نو د کوچانو وضعیت څنګه دی؟
او مالداري ته یعنی توجه باید وشي چې هدف دا وو او د هغه پر اړه د کونال چې دا کونال خو 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول شپږ وحیدونه کېږي. خوشبختانه چې په ټولو کې د موږ ولسوالۍ فعال دي ملکی ادارې پکې فعال دي خلک تاګ راتګ هم کوي او د کونړ خلک هم د نظام شاته ولر دي. تاسو به اوري چې په کونړ کې هر څوک کولی شي چې هر ځای ته لاړ شي او د کونړ د منظرو نه لیدنه وکړي. په دې وروستیو کې د کال په اوله ورځ باندې د ډېرو ولایتونو خلک ځوانان راغلي او د کونړ د دې منظرو نه لیدنه کوله تر دانګامه پورې چې یو ډېر سرحدي ولسوالۍ ده او ډېره ښایسته ولسوالۍ ده. دانګام ته لاړل، شیګل ته لاړل، مختلف شاهي ولیدلې، چوکۍ او نورګل او نارنګ او خاص کونړ دا ټول شاهي دي. موږ په دې ټولو کې خپل نفوذ لرو، ولسوالان دي، اداري پرسونل ده، خلک راځي، عریضې ورسره وړي، خپل مشکلات شریکوي، محاکم پکې فعال دي، هر څه فعال دي او هیڅ نو مشکل نشته.
بله صاحب ډیره مننه.
او د کوچانو په
بله او مالداري
په کوچانو پر اړه او د کوچانو مونږه وامریت لرو په کونړ کې او مونږه زیات کوشش هم دا کوو چې مونږه په کونړ کې مالداري ته وده ورکو او په دې اړه د زراعت وزارت او د زراعت ریاست هم کار کوي او مختلف برنامه په کار باندې اچولې دي تر څو مونږه دلته د مالداري هغه هم ترویج کړو. په دې روسي وختونو کې موږ مثلا د شیدو د پروسس لپاره په مختلفو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي تر څو هغه څوک چې مالداري کوي او هغه څوک چې د خپل مالونو نه یا شیدې ترلاسه کوي یا مستې هغه باید پروسس شي، هغه باید خراب نه شي. او کوشش دا ده چې کونړ څنګه کولای شو چې د ننګرهار سره وصل کړي، ځکه په ننګرهار کې د ختیځو لبنیاتو په نوم باندې یو فابریکه ده چې د هغه سره وصل کو چې د خپل تولید په ډیر کم وخت کې د فابریکې ته راورسي او یو څه آی پی تر لاسه.
بله فکر کوم چې وخت کم دی نو یو اوریدون کتاب لانو بات ورکو چې پښتنه وکي. مهرباني کوي مهرباني.
الو
مهرباني کوي یو څه ژر چې وخت کم دی.
نوواری ز محترم ته سلام او دا ورنیږه ته سلام وایو.
ښه له سلام تیر شه پښتنه وکړه.
واری ز محترم ته یو پیغام داله روز نږدې زور واکې ده دته یو کله ده ضرورت د شهروالۍ په نامه باندې روپۍ اخلي منډیانو لانجې دي درې څلور کړه د واری ز محترم له ورغلي او زمونږ خبره غور نه ده کړې.
بله ستاسو شکایت کومه ځنګړی پښتنه نه وي بل اردون کې به ور شو لطفا یو څه ژر.
سلام علیکم زاهد الله ما د کونړ نه مې تما څنګه ورې دې ما پښتنه وادي سر نه دار چې موږ مایب ما موږ ټول دا مایبینو مې تر مدان لا او څه پولیس مون تقاوت نه دی والو شوې دا به څه وغواله شي.
صحیح ډیره مننه لټول اوریدونکو. والی صاحب مهرباني وکړئ کې دی لمړنی اوریدونکو په خبروم تبصره لري مهرباني.
او
په لومړنی اورېدونکو کې خبر نه خو څه معلومیږي چې په کونړ کې دا د سبزۍ د کونړ راځي خو داسې ده چې داسې پراخه ساحې نه لري او د کونړ د اسدآباد ښار هم چې ده دا د هماغه وخت یو په غیر پلاني شکل باندې انکشاف کړی ده. نو په داخل د ښار کې دا سړک چې ده دا پراخه سړک نه ده. پخوا پکې یو منډای وه د سبزۍ چې دا موټر پر راتلل او هلته به خالی کېدل. بیا لمن لبا نمسکې چې والي صاحب وو میرزا کوال صاحب هلته د اداري مجلس صاحب فیصله شوې وه چې دغه منډای باید له دې ساحې نه بلې ساحې ته انتقال شي. نو بل شاهې تجربه انتقال شو هغه بل شاه جوړ کړ. نو د دې په خپل منځ کې یو مشکل ده خو هغه مسله مخکې لاړه ده او هر هغه جنجال چې محکمې ته لاړ شي خو بیا دې ولایت مداخله تر هغه پورې چې جواز نه لږ د څو محکمه فیصله ونه کړي او نهایی نه کړي نو دوی دې منتظر پاتې شي چې محکمه په دې رابطه څه فیصله کوي. هر فیصله چې محکمې وکړه موږ د هغې د تطبیق مسؤلیت په غاړه باندې لرو.
ډېره مننه. بله
بل دې
زاهد الله
مایوب ورور پر نو دې مایوب ورور پر رابطه باندې باید ووایو چې هیڅ مشکل نشته. دا صرف د بایومیټریک مسله وه ځکه د معلولینو امتیازات باید په خپل وخت باندې ترسره شي. د هغې لپاره هم په ټول افغانستان کې د یو پروسه شروع شوې ده چې ټول معلولین باید بایومیټریک شي او برقي تذکیرې باید ولري او د بایومیټریک د سلسلې نه وروسته یو روپۍ هم ورته د تاسو په هغه باندې نه پاتې کیږي چې د تاسو حق څوک وخوري. تاسو په خپل حق انشاءالله رسیږي او د تاسو په خپل حساب کې به داخلیږي.
بله ډیر زیاته مننه د کونړ والی محمد اقبال سعید چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په بل ساعت کې به ظریف نظر د سروي ولایت په ولایت خبرونه جوزجان ته ځانګړې ده.
شفال غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونا ای مردانا ری شفال غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونا ای مردانا ری سرپده جار تم عزیزان و قربان تم ده سرپده جار تم عزیزان و قربان تم ده عزیزان و قربان تم ده عزیزان و قربان تم ده راشپ ما گانی ای میرا وانی بڑ سرگی میں پلا دے رزڑا شپ ماگرانے آئے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے دزڑا مانے روش پالا غلے آئے نازا بلے میرا اونشی کی خالونا آئے مردہ لرے روش پالا غلے آئے نازا بلے میرا اونشی کی خالونا آئے مردہ لرے
دیگر غمزه زن به قربان غمزه سر به دیگر غمزه زن به قربان غمزه زن به قربان غمزه زن به قربان غمزه راش پا ما گرانی ای میره بانی گره سرگی می پلاده بزیده.